السلام علیکم د مخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساته خبری مجله کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. طالبان د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتل. هم حاله د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېره جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس لوړ وسي. طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي.
طالبان وایي د امریکایي پوځیانو افغان ژباړونکي نور د دوی دښمنان نه دي، خو دغه ژباړونکي لا هم ویره لري. او نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په پاکستان کې د دوو ریل ګاډو په ټکر کې د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږ دېرش کسانو ته اوچت شوی دی. د امازون شرکت محسس وایي چې د یو ورور به راتلونکې میاشتې د شرکت لخوا په جوړه شوې فضایي بیړۍ کې فضا ته سفر وکړي. د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي امنیتي ځواکونو له دې ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی، خو په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دا ولسوالۍ طالبانو ته پریښي او ټول سرتیري د دایکنډي ولایت سیمو ته تللي دي. ښاغلي محمدي دغه راز د اورزګان په بلې چوره ولسوالۍ کې هم د طالبانو لخوا د څوارلسو امنیتي پوستو د لاندې کېدو خبره وکړه چې په دې ولایت کې د ملي اردو د کنډکې و چارواکي هم هغه ازادي راډیو ته تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میشت سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد آبا میرزکا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلي فدایی رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
ایګا شپه افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت یې خارجیان دي وژلي دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوښتې مرګ ژوبلې ادا ردوي او وایي د میرزاکې ولسوالۍ په نښته کې درې تنه وژل شوي او ادعا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او تر دیرشو زیات سرتیري یې وژلي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هېواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال د راپور له مخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 140 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 80% ته رسیږي. په افغانستان کې د کورونا له امله په تېرو 24 ساعتونو کې 450 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د رسمي شمېرو له مخې دا له کله چې کورونا وبا خپره شوې په دې هېواد کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په دې موده کې 1502 کسان پر کورونا اخته شوي چې دا هم پر کورونا د اخته شوو کسانو لوړه شمېره ده. پر کورونا دغه نوي اخته شوي کسان د هغو 4601 کسانو له ډلې دي چې د کورونا ټسټونه یې ترسره کړي دي. په دې سره په ټول هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو رسمي شمیر 23,306 تنو ته رسیدلی دی. د پاکستان په سند ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږ دېرش کسانو ته اوچت شوی. په دې پیښه کې چې نن سهار د هرکي ښارګوټي ته نږدې شوي لږ تر لږه 60 کسان ټپیان شوي دي. په کراچۍ کې د ریل ګاډي د ادارې یو چارواکي ګل حسن ازادي راډیو ته وویل چې له مسافرو ډک یو ریل له بل ګړندي ریل سره ټکر وکړ او له پټلۍ بېلاري شو. هغه وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې. ژغورونکو په ویجاړو شوو واګونونو کې د بند پاتې شوو خلکو د رای استلو لپاره د ځانګړو وسایلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دغه پیښې سخت ټکان ورکړی او ژمنه کړې چې په اړه به یې بشپړه څېړنه سرته ورسوي. پاکستان د غزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره له نن په ټول هیواد کې پیل کړل. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وویل دغه کمپاین به شاوخوا 223,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې له 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکي وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو څه باندې 10,000 ګرځنده ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا یو شمېر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکي وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه ده له منځه تللې. په 2020 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پیښې ثبت شوې وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. د امازون شرکت ماسس جیف بیزوس وای د اورور به راتلونکو میاشت د شرکت بلو اوریجن لخوا جوړ شوی فضایي بیړۍ کې فضا ته سفر وکړي. بیزوس نن دوشنبه په انستګرام پاڼه کې ویلي چې له 15 کلنۍ فضا ته د تلو خوب لیده چې هغه ته به د جولای په 6 عملی بڼه ورکړي. هغه ویلي له خپل ورور او نږدې ملګري سره به دغه هیجاني سفر سرته ورسوي. بلو اوریجن وویل چې بیزوس او د هغه ورور مارک به لومړني کسان وي چې د دې شرکت په نیو شپارت بیړۍ کې فضا ته ځي. په دې بیړۍ کې دریم ځای داوطلبي ته سپارل شوی چې تر اوسه د نړۍ له 143 هیوادونو نږدې 6,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. تر اوسه د دغې څوکۍ بیه 2,00,000 ډالرو ته رسېدلې. دغه داوطلبي 15 ورځې وروسته د جون په 12 پای ته رسېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10.4. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10.21. هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10.22. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10.21. او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لپاره درجه 10.13.
ماخمنی خبری مجله تمو یو زل بیا ز اسد الله لودین هر کلای کوم د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. جمهور ریاست وای د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوی د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ده. پرون هم له ښاغلي غنی سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د ګډ پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایی ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ.
امریکا غواړي افغان هوایی ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د راغلي ګډ پلاوی سره خبرې شوې او یاد پلاوی په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکه د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایی ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړو. متحده ایالات داسې مهال د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان له بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتونکو ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایی ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی و لیکلي وو، ښایي افغان هوایی ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي، خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوی د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایی ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې ملاتړ ډاډ ورکړی. په دې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د خغلی خلیزات لکتنی خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا د ترهګرۍ سره په مبارزه اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم وایي د باستانګزي په مشرۍ دودي او پلاوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د امنیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوې، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په اړه مو په دې راپور کې واوریدل چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د دوی د افغان حکومت نه خپل ملاتړ څرګندوي او دغه راز د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي، خو له دې سره هم مهاله تاوتریخوالی روان دی او همدا تیرو څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه د دوو ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول. لومړۍ ولسوالۍ چې د طالبانو لاسته ورغله وړ مشپه د غور شهرک ولسوالۍ وه، او نن سهار چارواکو منله چې د اورزګان غزاب ولسوالۍ هم سقوط شوه. تفصیل په دې راپور کې.
په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې غزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سقوط یې کړی دی، او په خبرې چې حالت میشت ټول سرتيري د کندي ولایت ته تللې دي. د غزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په غزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي، او پر مهال څوارلس امنیتي پوستې سقوط کړي دي. نوموړي وایي چې د یادی جګړې پر مهال 15 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالی کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چوره ولسوالی کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سقوط کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالی کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوب له هم اوښتي، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د غزاب ولسوالۍ سقوط کړي او هلته ټول میشت سرتیري ودی ته تسلیم شوي دي.
د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی او د ولسوالیو نیول په څه معنی؟ لږ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 9 باندې امریکې د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده درې چنده کړله. د دې سره جفت د مې پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 12 خپل د وتلو ورځ اعلان کړله، او دغه وخت به دوی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبرې همواره کیږي، او دوی به په دوحه کې د مسایلو ته پیشرفت ورکوي. په تعصب سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکړي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د غزاب هغه ولسوالي چې په تیرو دوو کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدل، ډیر سخت مقاومتونه یې وکړل. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت د لږ توجه په خاطر بالاخره د دې نن قرار د وردو څخه سکوت وکي چې د بلی خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته ډیر ښه زیری درلودي یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډیر په شدت سره جنګ ته توجه کوي، جنګ ته رجوع کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې ټول نیمګړي کړي دي.
پښتون څه فکر کوي د سولې هڅې چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچیان په اختر کې سره کېناستل، اوس بیا له کابله د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېني، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلني عملیات دي؟
نه، زه د اول سره مونږ په دې عقیده وو، وخت چې د تیر کال د فبروري په 9مه د امریکې سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه که تاسو په یاد وي جنگ په قرار قرار شدت وکړي او د نن ورځې پر راورسېدي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسي او وکولای شي چې د حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قرباني شول، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټ تصاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخر کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایته رسیدو سره کومې ښکاری؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزوګري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا صاف ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. پس نو د دوی جنگ حتمي دی، دوی د خپل بقا لپاره جنگ کوي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم راځو د افغان ژباړونکو یوې ستونزې ته. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي د کډوالۍ ځانګړي ویزې ایسایوي د هغو افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې د دوی له ځواکونو سره یې افغانستان کې کار کړی. دوی وایي چې په افغانستان کې ژباړونکي او نور کارکوونکي باید ژر تر ژره د امنیتي ننګونو له کبله امریکا ته ولېږدول شي. خو تازه طالبانو ویلي چې هغه ژباړونکي چې له امریکایانو سره یې کار کاوه نور د طالبانو دښمنان نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
شپږ دېرش کلن نقیب الله احساس چې په افغانستان کې د امریکا له پرختی ادارې سره له دریو کلونو زیات وخت کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل سر او کورنۍ د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي او د امریکا د متحدو ایالاتو له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی ته د ویزو د ورکړې لړۍ چټک کړي.
دا چې د ایسایي قانون خپل اصول او پالیسي لري او هغه کېدای شي په دې اعتبار باندې ځینې محدودیتونه ولري، خو دا چې هر حقوقي قاعده یو استثنا لري، زما په نظر باندې که په دې اعتبار باندې ډېر لاړ استثناءاتو ته قایل شي او د اشتراف په اعتبار باندې ډېر لازم اجراءات وکړي د ټول افغانانو دا راته شي، ځکه چې له ټولو اضافه چې اکثریت افغانان په داسې حاله کې قرار لري چې
احساس لا هم د دغه امریکایي ادارې برحاله کارکونکي دی. یو بل افغان چې لتیر یو کل رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرشمیرونکو او ژباړونکو په توګه د امریکا له حکومت سره کار کړی، د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
څوک نه په کوټه کې ګرځېدلای شي، نه په سارک ګرځېدلای شي او نه خپل مال یې خوندي دی، نه سار خوندي دی، نه وظیفې ته چې څوک دي نه خوندي دی. نو د دې نه موږ دا تقاضا ده چې زر تر زره دا پروسه چې دا دوی چاکسور زیاته کړې ده، دا پروسه باید لنډ کړو.
دا شخص دا محل د افغانستان په یو ناامن ولایت کې ژوند کوي. د افغانان داسې محل د اندېښنې مطرح کوي چې تازه د امریکا د ژمنو د درناوي او عملي کولو لپاره د کانګرس ګډې کاري ډلې د رهبرۍ غړو ولسمشر جو بایدن ته یو لیک لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی افغان ملګري د تیر په پرتله له لا زیات ګواښ سره مخ دي او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وړاندې باید دوی هم له افغانستانه وویستل شي. دا لیک چې د یادې کاري ډلې د رهبرۍ د غړو سید مولټن او جیسن کورو په مشرۍ لیکل سوی په یوه برخه کې راغلي د ایساوي پروسه مطلوبه پایله نه لري، ځکه اوسنۍ پروسه په اوسط ډول 800 ورځې وخت نیسي او موږ پلان لرو چې له 100 ورځو څخه په لږ وخت کې له افغانستان ووزو. د امریکا د کانګرس د غوغړو اندېښنه ښودلې چې حکومت لا هم پنټاګون ته د افغانانو لپاره د خوندي کولو د بل پلان د تنظیم لارښوونه نه ده کړې. د دغه لیک په یوه برخه کې ټینګار سوی چې د بایډن اداره د ټولو ادارو سره په ګډه یوه برخه رامنځته او له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وړاندې د ویزو بهیر مدیریت او له امریکا سره د افغان متحدین هممهاله له دغه هېواده وباسي. څو ورځې وړاندې هم د کانګرس شاوخوا 14 تنو غړو د امریکا ولسمشر ته په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د راتلونکي په اړه خپلې اندېښنې په یو لیک کې شریکې کړې وې، خو طالبانو د یوې تازه خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې دوی له هغو افغان ژباړونکو سره کار نه لري کوم چې په تیر کې له امریکا سره ګډ کار کړی دی. د طالبانو په دغه اعلامیه کې راغلي چې دا افغانان چې له امریکایانو سره د ژباړونکو په توګه پاتې سوي هغه مهال د طالبانو دښمنان و چې له امریکایانو سره یې په ګډه د دوی پر وړاندې په مخامخ کتار کې ولاړ و، نه هغه مهال چې دوی خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
وړاندې درته د کورونا د نن ورځې شمیرې هم لرو، خو اوس یو بل موضوع. نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي او په افغانستان کې 40% وګړي غذایي خوندیتوب نه لري.
اته د ښکلنه بادام ګله یو ل میلیونه وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ ده. د دې میړه موتاد او ماشومان کلونه وړاندې پریښي دي. کته هم د بدخشان په دغې لري پرتی ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي منځلو له لارې خپل بچو ته څناسه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپل بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډیره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلی وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسای ادارې د شمیرو لمخې څه باندې 40% وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور لمخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د عامه روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معده، جلدی او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤول خوړو ته لاسرسی د عامه روغتیا وزارت له مخې یو کال یا دوه کاله مخکې نشته شوی. 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤول نه دي. علتونه یې کېدای شي چې یا به بې نظافت نه مراعت وي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو ډوډۍ څه وخت پرې په صحي طریقو چې باید وخوري نه به یې خوري.
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلني ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
اوریدونکو وړاندې درته د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس دا چې د افغانستان د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ټولنه په دوی باندې د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي، دا په داسې حال کې ده چې د کورونا درېیمه څپه لا ګړندۍ روانه ده.
د خصوصي زده کړو مرکزونو، خصوصي ښوونځیو او د پوهنتونونو ټولنې په یوې غونډه کې د زده کړو د مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد وکړ. دوی وایي دا پریکړه یو اړخیزه ده او له درس نه د زده کوونکو د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي. د دې ټولنې مسؤلانو وویل ښوونیز او تحصیلي مرکزونو ته د زیان د ورکړې په اړه د حکومت د تیر کال ژمنه هم تر اوسه عملي شوې نه ده. دوی زیاته کړه چې د ښوونځیو لوړو زده کړو د مؤسسو او د زده کړو د خصوصي مرکزونو د بیا پرانستل کېدو په اړه دوی یوه طرحه برابره کړې ده. دوی په خبره په دې طرحه کې په حضوري ډول تر شلو زده کوونکي شاملېږي. د خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسې د ټولنې غړي عزیز الله امیر په دې اړه وویل
چیرته دولت په داسې غیر عادلانه شکل سره دغه قرنټین سي هیڅ علمي بنیاد نه لري، هیڅ علمي شواهد ورته وجود نه لري. دوی دا په معارف باندې صرف په معارف باندې تحمیل کړي او ټول سلمانیګانی او رایزګاوي او فاتح خانې د ودونو تالارونه د ودونو موږ به د دې کار مقابل استادګي و.
ښاغلي امیر زیاته کړه چې که دولت له دوی سره موافقه ونه کړي باید د قرنټین په موده کې د دوی د مرکزونو زیانونه په غاړه واخلي او د ودانیو کرایې د ښوونکو تنخواه او مالیات پر ځان ومني. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاند نجیبې آریان ویلي چې د کورونا په دوره کې دا وزارت د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو له مخې عمل کوي.
یوازینی نهاد چې کولی شي عملا اقدام ترسره کړي هغه د عامې روغتیا وزارت ده او ټول نهادونه په ځانګړي ډول د معرف وزارت د دوی ټول وړاندیزونو ته به لبیک وایي او هره مشوره چې د دوی وي د هغه په رڼا کې به د چاره ترسره کېږي.
په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان په دې اړه وایي چې دوی ته د استادانو او محصلانو روغتیا ډیره مهمه ده.
وزارت تحصیلات عالی نگرانی های نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را درک می نماید.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصی لوړو زده کړو د ارګانونو اندیښنې درکوي. تیر کال مو له دوی څخه د ملاتړ لپاره ځینې فعالیتونه ترسره کړل. اوس هم له هغوی څخه د ملاتړ لپاره ژمن یو. موږ هڅه کوو چې استادان او محصلان خوندي وي.
د لوړو زده کړو خصوصي روزنیزو مرکزونو مسؤلانو په داسې حال کې دا اعتراض وکړ چې د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د کرونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي د لوړو زده کړو مؤسسې او د زده کړو ټول مرکزونه د 2 اونۍ لپاره تړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې کرونا وایرس د چټک خپرېدو په حال کې دی او په تیرو 24 ساعتونو کې 45 تنه د COVID-19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې مړه شوي او 1502 تنه نور پر کرونا وایرس اخته شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
کاکا اول خپل نوم را ته وایه او داسې کوم ځای؟
زه د خوست ولایت یم، د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکی.
نوم؟
نوم گلمیخه.
ښه، دا راته وایه چې په کور کې څو تنه ژوند کوي؟
والا کور کې خو یو دیرش نفره یو.
نام خدا، دا څوک دي؟
دامی المسیدی.
کور بیا څو نفره کوي؟
یکی زواکی چې د حزب مراقبت کې ده.
دا نو بیا بس کیږي یو؟
نه نه، څم وطن ته مې ځکه خرڅوم آ پیسې رو رم دلته یې خورم.
څومره مځکه دې تر اوسه خرڅه کړې؟
یاره 15 جرب هم به خرڅه یې.
15 جرب په 2 روپۍ؟
6000 روپۍ جرب. وشه څه یې غیر روپۍ شي، څه یې موی تکوت روپۍ شي.
په دا کلیو کې خو د مځکې خرڅول یو ډول عیب ښکارېږي، د تاسې ځای کې داسې نه ده؟
ولې نه ده، خو چې مجبور شې خرڅایې به. که دغه ځای نه زه وطن ته لوړ شم د الماسي مې تحصیل نه شي کړه. دلته تحصیل کې اقتصاد په سپر ویلوړ ده.
بله، خپله دې په خواڅه کار کوه؟
په دولت کې وم، هغه وم مستری وم.
څومره معاش دې درلود؟
آ وخت کې نجیب وخت کې 3000 روپۍ معاش مې لرلو. 3000 روپۍ 3 لاکه اوس وې.
ښه، بارزه شوې؟
ارزش لرلو. زو مو مار دی خدای ترا په قبول ده نه دا چې چاته لوس ونیسم چې ورته وایم چې ما ته لس روپۍ
ورکړه. بله کاکا، ته څه غواړې چې څه رقم یو ژوند باید ولرې؟
زه دا رقم غواړم چې دا رقم ژوند ولرم چې مو ډور نه وي، ډاپ نه وي، ترور نه وي، دوزی نه وي. دا رقم حکومت ته غواړم، دا رقم ژوند ته غواړم.
په دې هیله چې یو ورځ همدې هیلې ته مو ورسېږئ.
که دې هیلې ته ورسېدلو خو شباس خدای مو توبه قبوله کړي.
په همدې خبرو اترو سره د دغه خبری مجلې سر ته ورسېدلو. اوس په بله خبری مجله کې سلطان محمد سرور له تاسو سره.